دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړ به سن زرانه یوسف زیدر ته د سهارنی خبری خبرونی سره هر کله وایم. درنو اوریدونکو، زمونږه په سهارنی نننې خبری خبرونه کې به تاسو د امریکا د انتخاباتو په اړه باندې مهم خبرونه او رپورټونه واورئ. درنو اوریدونکو، په موګړی د خبرونی په سر کې د دې وخت مهم خبرونه ده.
وایان سید سلیمان شاه د نړۍ د یو غنښمیر هیوادونو د حکومت او دولت مشرانو د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس جو بایدن او د جمهوری ریاست نامزد مرستیال کمالا هریس ته د مبارکۍ پیغامونه لیږلي دي. د دغو مشرانو په جمله کې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل شامل وو. بایدن د پنسلوانیا په ایالت کې د پوستل لارې د چور شو رايو د شمیر د پاتې رسیدو نه وروسته د الیکټرل کالج د 1513 استادو د وټونو له جملې نه د 2020 وټونو په ګټلو سره د 2020 میلادي کال د نومبر د درېمې یا لړم د 13مې د انتخاباتو وړاندونکو اعلان شو. د برېټانیا صدر اعظم په خپل پیغام کې د کمالا هریس ډېر ستاینه او تعریف کړي او د جمهور رئیس د مرستیال په توګه د هغې انتخاب یو تاریخي لاسته راوړنه وبلله. بوریس جانسن ژمنه کړي چې برېټانیا به د پخوا په شان له متحده ایالاتو سره د امنیت، سوداګرۍ او د اقلیم د بدلون په شمول د مهمو مسایلو په باب خپل همکاري جاري ساتي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو، د هسپانیا صدر اعظم پیډرو سانچيز، د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د هند صدر اعظم نریندرا مودی، د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان، د پولند صدر اعظم اندریج دوډا او د قطر، مصر، یوکرين، لبنان، ناروی او اسلند حکومتي مشرانو د کاغلی بایدن او د کمالا هریس په نامه د مبارکۍ پیغامونه استولې دي. لبل خوا په داسې حال کې چې د امریکا غږ په شمول امریکایي او نړیوالو مطبوعاتو په انتخاباتو کې د جو بایدن د بری او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ماتې خوړلو په اړه رپورټونه خپرول، ښاغلی ټرمپ د فلوریدا په ایالت کې واقع په خپل شخصي باندې کې د ګلف په لوبه بوختو. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. ښاغلی بایدن مخصوصاً 8 بجې د واشنگتن په وخت امریکایانو ته د تلویزیون له لارې خپله لومړۍ وینا وکړه. ښاغلی بایدن د بری له اعلان نه لږ وروسته د جمهوری ګوند کاندید او برحال جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نتیجې له قبلولو نه انکار وکړ. په داسې حال کې چې د بایدن طرفدارانو د هغه د بری د اعلان نه وروسته له ډېرې خوشحالۍ او خوښۍ نه د واشنگتن ډي سي په شمول د متحده ایالاتو په ځینو غټو ښارونو کې غونډې جوړې کړې. د ښاغلي ټرمپ د انتخاباتي مبارزې ټیم ویلې دي چې دوی به د پنسلوانیا د ایالت په شمول په ځینو ایالتونو کې د رایې د شمیرلو په وخت د ټګۍ او برګۍ په خلاف محکمو ته رجوع وکړي او په دې اړه به د تحقیقاتو غوښتنه وکړي. خو تر دې دمه د ښاغلي ټرمپ د طرفدارانو لخوا د احتجاجي غونډو په اړه رپورټونه نه دي ورکړل شوي. په انتخاباتو کې د ښاغلي ټرمپ لماتې او د ډیموکرات ګوند د کاندید د برین وروسته یو مهمه موضوع چې بل کال به د متحده ایالاتو نوی جمهور رئیس ورسره د خارجي پالیسۍ په برخه کې مخامخي د افغانستان موضوع ده. د ټرمپ ادارې سکال په دوحه کې له طالبانو سره د اوږدو مذاکراتو په تعقیب د سولې توافقنامه لاسلیک کړې وه. د دغې موافقې له مخې په دوحه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني تفاهم مذاکرات هم پیل شو، خو د تقریبا څه کم 3 میاشتو له تېرېدو وروسته نتیجه تر دې دمه پورې نه ده معلومه. متحده ایالاتو له طالبانو سره له افغانستان نه د خپل عسکرو د ایستلو ژمنه کړې. 2021 میلادي کال د مئی تر پای پورې خپل عسکر له افغانستان نه وباسي او طالبانو دا ژمنه کړې د القاعده او داعش په شمول تندرو وسلوالو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې پر امریکا او د امریکا په انډیوالانو باندې د حملو لپاره د افغانستان له خاورې نه استفاده وکړي. متحده ایالات دا وخت په افغانستان کې 3.5 زره عسکر لري او د جمهور رئیس اشرف غنی له حکومت سره هم د امریکا د دوامدارو نظامی او مالی مرستو ژمنه کړې. د افغانستان د سیاسي چارو څارونکو په دې باور دي په داسې حال کې چې آیا ښاغلی بایدن به د طالبانو په مقابل کې د ټرمپ ادارې موجوده پالیسي جاری ساتي او که نوې پالیسي به غوره کوي. په خپل ښاغلی بایدن د انتخاباتي مبارزې په دوران کې صرف دومره ویلو چې د افغانستان د جنگ د ختمولو او د عسکرو د راوستلو ملاتړ کوي، خو تر ټولو دمخه باید په هغه هیواد کې د تل لپاره د ټیریزم د ختمولو چاره سازي وشي. په واشنگټن کې د امریکا هغه خبریال کین بریډ مروای جو بایدن چې تقریبا تیرې نیمې پیړۍ راهیسې د واشنگټن په سیاسي حلقو کې فعال و، د 2021 میلادي کال د جنوري په شلمه به د متحده ایالاتو د نوي جمهور رئیس په صفت د وفاداری لوړه کوي. اویا کلن بایدن د عمر په حساب د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زوړ مشري. هغه شپږ دېرش کاله د متحده ایالاتو د سنا په مجلس کې او اته کاله د جمهور رئیس بارک اوباما په اداره کې د جمهور رئیس مرستیال په صفت وظیفه سرته رسولې. که څه هم چې د انتخاباتو وروستۍ نتیجه لا تر اوسه پورې رسمن د انتخاباتو د کمیسیون لخوا نه ده اعلان شوې، نوموړي د خپل برین وروسته د ټویټر په پاڼه باندې ولیکل: د امریکا ولسه، زه په دې فخر کوم او ویاړم چې زموږ د ستر هیواد د رهبرۍ لپاره غوره کړم. زه به د ټولو امریکایانو جمهور رئیس یم. فرق نه کوي که ماته مو رای اچولي او که نه، زه به هغه اعتماد او باور ژوندی ساتم چې تاسو پر ما کړی. ښاغلی بایدن د الیکټرل کالج د 503 مجموعي وټونو له جملې نه 200 وټونه ګټلي دي. په 13 لسیزو کې ښاغلی ټرمپ د متحده ایالاتو دریم جمهور رئیس دی چې د خپلې لومړۍ 4 دورې په پای کې د جمهوري ریاست د دویمې دورې په انتخاباتو کې بری په برخه نه شو او ناکامیږي. د امریکا هغه خبریال وای په داسې حال کې چې په ځینو ایالتونو کې د رایو شمیرل اوس هم دوام لري او ممکن چې د ځینو ایالتونو د نتیجو دعوې محکمو ته ورسیږي. د ښاغلي بایدن د بری اعلان په یو شمیر کلیدي ایالتونو کې د میلیونونو هغو رایو د شمیرلو وروسته وشو چې د پوستې په وسیله باندې لیږل شوي وو. زیاترو امریکایانو سږ کال د کورونا د کونس په وبایي ویروس باندې د اخته کېدو له ویرې د پوستې له لارې خپلې رایې لیږلې وې. ښاغلی بایدن به د جنوري په 21 اتاویا کلنی. هغه په 1988 او 2008 میلادي کال کې هم د ځل مخکې د جمهوریت ریاست مقام ته رسیدو لپاره خپل ځان کاندید کړو خو بری په برخه نشو. په عین وخت کې د کالیفورنیا د ایالت سناتوره میرمن کمالا هریس چې د جمهوریت ریاست د مقام زمرستیالې په توګه د بایدن انتخاباتي ملګری وه، د 244 کلونو په دوران کې به لومړۍ میرمنې چې د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست د مرستیالې په توګه انتخابیږي. د دې نه مخکې د امریکا په ټول تاریخ کې یوه ښځه هم نه جمهور رئیس وه او نه د جمهور رئیس مرستیاله وه. د کمالا هریس پلار د جیمیکاو او مور یې هندۍ وه او لومړی آسیایی الاصل میرمن ده چې د امریکا په ملي سیاست کې په لوړه کچه خپل ځان مطرح کړ. ښاغلی بایدن ژمنه کړې چې متحده ایالات به بیرته د نړۍ د اقلیم د بدلون د تړون په شمول په هغو نړیوالو معاهدو تړونونو کې شامل کړي چې د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت په دور کې د امریکا فرست یا د بل هر چا د مخه امریکا خارجي پالیسۍ په وجه ورنه وتلي وو. د یادونې وړ ده چې په متحده ایالاتو کې غیر مستقیمه دیموکراسي رایج ده. جمهور رئیس د ولسی رایو په حساب نه ټاکل کیږي. د واشنگټن ډی سی او 500 ایالتونو د مجموعي نفوس په تناسب د ټاکل شو استازو یا الیکټرل کالج د غړو لخوا انتخابیږي. که څه هم چې د افغانستان لوړ پوړو دولتي چارواکو د متحده ایالاتو په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د بری د اعلان وروسته رسمن څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د ټویټر په پاڼه لیکلي: په داسې حال کې چې ډونالډ ټرمپ د تللو په حال کې دی، د هغه د غلطو پالیسیو ناوړه اثر به په افغانانو باندې د تل لپاره دوام وکړي. رحمت الله نبیل لیکلي چې د افغانستان لپاره د ښاغلي ټرمپ د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ناسم طرز العمل او غلط مدیریت په افغانستان کې د نیمه دیموکراتیک دیموکراسۍ، سولې او جنگ لپاره د ناسور په زخم بدل شوی چې د اوږدې مودې لپاره به د افغانستان د ولس احساسات او روحیه شکنجه کوي. په عین وخت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم په خپل یو پیغام کې چې د ټویټر له لارې خبر کړی دی، د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس جو بایدن ته مبارکي ورکړې او ویلې دي چې موږ به له متحده ایالاتو سره په افغانستان او سیمه کې د سولې لپاره ګډ کار کوو. د ناټو سرمنشي انز سټولټنبرګ هم د ښاغلي بایدن او د جمهوري ریاست د مرستیالې میرمن کمالا هریس په نوم مبارکۍ پیغام لیږلی دی. له بلې خوا د اروپایي اتحاد کمشنر میرمن اورسلا اون دیر لین په خپل هغه پیغام کې چې د ټویټر له لارې د ښاغلي بایدن په نوم استولې دی ویلې دي چې اروپایي اتحاد او متحده ایالات دوستان او ګډ انډیوالان دي او په راتلونکي وخت کې به دواړه یو ځای سره کار کوي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اوري. په داسې حال کې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې نامنی زیاته شوې او د هلمند، قندهار او روزګان په شمول په څو ولایتونو کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ خونړیو جګړو زور منډلی دی. په کابل کې زموږ خبریال وایي چې په دې وروستیو شپو ورځو کې د کابل په شمول په ولایتي مرکزونو او اطرافو کې د هدفي او قصدي وژلو پېښې هم زیاتې شوې دي. د جمهور رئیس اشرف غنی مطبوعاتي وین صدیق صدیقی د تشدد د پیښو د زیاتېدو او هدفي وژنو پړه د پاکستاني مدرسو په غاړه اچولې او وایي تر څو چې د پاکستان دیني مدارس خلاصي په افغانستان کې به نه جنگ کم شي او نه به د تشدد او وژلو کچه راولویږي. صدیقی د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان د رول او نیت په اړه شک وښود او وویل چې دغه هیواد د چارواکو د بار بار ژمنو باوجود په دې اړه هیڅ قسم عملي اقدامات نه دي کړي. زمون خبریال د حکومتي چارواکو له قوله وایي له طالبانو سره په جګړو کې د حکومتي ځواکونو تلفاتو کچه هم لوړه شوې. په کابل کې د سیګار په یو تازه ریپورت کې ویل شوی دی چې طالبانو له خوا پر حکومتي ځواکونو باندې د حملو په وجه د تشدد او مرجوب له کچه 50% کې لوړه شوې. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری یا یونیسیار وای چې سکل په افغانستان او پاکستان کې د کورونا د کوینس اوبای ویروس خپرېدو له امله له پاکستان نه افغانستان ته د افغان مهاجرینو د سندو لړۍ سوکا شوې. سکل صرف زر کسان د پنجاب صوبې د منډرال کم نه بیرته افغانستان ته ستانه شوې دي. نړیوال وجهي صندوق یا آی ایم ایف وای چې افغانستان ته 300 میلیونه ډالر کریډیټ ورکړي ترڅو د کورونا د کوینس اوبا د خپرېدو له امله دغه هیواد کمزور اقتصاد په خو ودرېږي. آی ایم ایف د جمعې په ورځ په یوې بیانیې کې ویلې دي چې دغه پیسې به په افغانستان کې په اقتصادي ریفورمونو او اصلاحاتو باندې ولګېږي. دا واشنگتن دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې دا وخت په لندن کې د خپل خوښې په جلاوطنۍ کې اوسیږي د حکومت او پوز پر ضد په بغاوت باندې تورن کړی دی. عمران خان د جمعې پر ورځ په سواد کې یوې ولسی غونډې ته په خپله وینا کې ویل نواز شریف کوښښ کوي چې پوز په سیاسي چارو کې په مداخلو تورن کړي. له دې نه مخکې نواز شریف په یوه مطبوعاتي بیان کې غوښتنه کړې وه چې د پوز اوسنی لوی رئیس جنرال باجوا او د پاکستان د پوز د نظامي استخباراتو د ادارې یا ایس آی موجوده مشر پر ځای باید نوي قمندانان مقرر شي. په عین وخت کې د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول زرداری هم په یو تلویزیونی مرکه کې بغیر مستقیمه توګه د نواز شریف د غوښتنې ملاتړ کړی دی او ویل چې د هغه لخوا د پوځیانو د نومونو ذکر کول یو وجه لري. عمران خان په خپله وینا کې کوشش وکړ چې د مخالفانو د دیموکراتیک تحریک ته پاکستان د پوځي استبلیشمنت په خلاف د نواز شریف او د هغه د انډیوالانو د یو سازش رنګ ورکړي. په داسې حال کې چې د ایتوپیا یا حبشې د تیګری په لرې پراته بلتون غوښتونکي ولایت کې پر یاغیانو باندې د ایتوپیا د هوایي قواو بریدونه روان دي. د رویټرز خبري اژانس پرون د شنبه په ورځ ناوخته له اديس ابابا نه ریپورت ورکړ چې د ایتوپیا صدر اعظم ابي احمد د جمعې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې په دغه ولایت کې بعد د بلتون غوښتونکو یاغیانو په خلاف نورې هوایي حمله هم سرته ورسیږي. یاغیانو د جمعې په ورځ د ایتوپیا د فدرالي حکومت د پاوز څو نظامي قرارګاه او سلاکوټونه قبضه کړل. ابي احمد د دغه شمالي ولایت پر اوسیدونکو باندې غږ کړی چې د یاغیانو په خلاف د بمبارۍ په وخت له نظامي اډونه لرې اوسیږي. په دغه سیمه کې له تیرو څو ورځو نه د ټیګري د وسلوالو یاغیانو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې وي او په ایتوپیا کې د کورنۍ جنګ د رامنځته کېدو خطر زیات شوی. د ټیګری یاغیان چې یو وخت د خاغلی ابي سره ائتلاف جوړ کړ ورسره له هغه د حکومت خلاف راپاسې دل چې د خاغلی ابي په امر فدرالي ځواکونو د هغه په مرکزونو باندې حمله پیل کړې. خاغلی ابي تیر کال د نومبر د سولې جایزه ګټلې و. لبل خو د ایتوپیا پارلمان د خاغلی ابي په سپارښتنه د ټیګری سیمایز حکومت چې تیر کال په سپتمبر کې انتخابات ګټلی وړاند کړي او پر ځای یو نوی موقتی حکومت اعلان کړی دی. د ایتا په نوم سمندري توپان چې وړم ورځې د لاتین امریکا په څو هیوادونو کې په پراخه پیمانه تباهي رامنځته کړه وس د کیوبا، بهاماس د ټاپوګانو او د سیمان د ټاپوګانو او د امریکا د فلوریډا د ایالت په لورې د حرکت په حال کې دی خو قوت یې شیبه په شیبه کمیږي. دغه سمندري توپان لامل د نیکاراګوا او هندوراس په شمول د سختو بارانونو وروسته سیلابونه راووتل. په سلهاو کسان مړه شوي دي. په لومړي سر کې د اتلانتیک د سمندر دغه موسمي طوفان طاقت 4 درجه و. په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دفتر رئیس مارک میډوز د کورونا د کوینس په بایو ویروس باندې اخته شوی دی. یو شپېته کلن میډوز د انتخاباتي مبارزو په دوران کې 4 وارې د ښاغلي ټرمپ سره په داسې حال کې راښکاره شو چې حفاظتي ماسک نه اچولې. د ان بي سي تلویزیونی شبکې د ریپورت لمخې تر اوسه پورې معلومه نه ده چې ښاغلی میډوز څه وخت د کورونا ویروس ونیو. له بلې خوا په متحده ایالاتو کې پرون د شنبې په ورځ د لړم په 18مه د څلورمې ورځې لپاره په مسلسله توګه د کورونا د کوننس اوبا د ویروس د مثبتو پیښو شمېر له 100,000 نه زیات شو او روغتونونه د عجل ناروغانو نه ډک شوي دي. په عین وخت کې له متحده ایالاتو نه علاوه په هند کې هم د کورونا د کوننس اوبای ویروس د ناروغانو شمېر اوج ته رسیدلی. د هند روغتیا وزارت د شنبې په ورځ ویل له 50,000 نه زیات ناروغان په دغه اوبایي ناروغۍ باندې اخته شوي دي. په تېرو 24 ساعتونو کې 600 ناروغان په روغتونونو کې مړه شوي دي. داود د سات خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
خبرونه مو اوریدل. په موخه د خبرونه لومړی رپورت ته د امریکا رسنیو اعلان کړی دی چې د امریکا د 2020 کال د ولسمشری ټاکنې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د وی اوګدې سخت مبارزې وروسته وګټلې. په مخکړي دی رپورت ته چې زه یعنی نظرانه یوسف زیدر تلولم، دیموکرات جو بایدن د ولسمشری په دغه ټاکنو کې 203 او یا انتخاباتي رائے ترلاسه کړې او په دې توګه د ټاکنو ګټون کې شو. په ورسته او درې ورځې کې د سلورو ایالتونو رایو چې شمیرنه یې لا بشپړه شوې نه وه، د ښاغلي بایدن په بریا کې غټ رول لري. دغه ایالتونو د ډلې یو هم د پنسلوینیا ایالتو چې شل انتخاباتي رای لري او ډېر مهم ګڼل کېدو. دغه ایالت په ګټلو سره د بایدن ټولې رای 203 او یو ته ورسېدلې او په دې توګه د ټاکنو د ګټلو لپاره د ټاکل شوو رایو د شمیر یعنی 200 نه واغوښتلې. دا په تاسې حال کې دا چې ولسمشر ډونالد ټرمپ دیموکراتان په ټاکنو کې په درغلې تورن کړی دي او ویلي دي چې کچرته قانوني رائے وشمیرل شي نو دې به ګټون کوي. خو د ولسمشر ټرمپ د خپل دغه ادعاګانو ثابتولو لپاره کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. ښاغلی بایدن د خپل بریا په اړه د رپورټونو خبرېدو وروسته د وی اعلامیه په خپل ول سره ویلي دي چې د غنو ستونزو برسیر امریکایانو رای ورکړي او دای ثابت کړه چې دیموکراسي د امریکا په ځړ کې ځای لري. ښاغلی بایدن په دغه اعلامیه کې لیکلي چې اوس باید د کرکې او نفرت ډکې خبرې یو خواته شي او د یو ملت په توګه د یو بل په خوا کې ودرېږو. جو بایدن د 2008 نه تر 2016 کال پورې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما مرستیالو او تر هغه مخکې سلور د شکاله دغه هواد د سناغړې پاتې شوه دي. د جو بایدن مرستیاله میرمن کاملا هریس 55 کلنه ده او لومړی تور پوسټ میرمن ده چې د امریکا د ولسمشر د مرستیالې په توګه ټاکل کیږي. میرمن هریس د کالیفورنیا په اوکلند کې زیږیدلې ده، لاری د جمیکا دی او موري د هندستان دا. ښاغلی بایدن د انتخاباتي رایو برسیره عمومي رای هم ګټلې دي. بایدن ته په دغه ټاکنو کې د ولسمشر ټرمپ په پرتله شاوخوا 4 میلیونه ډیرو امریکایانو رای ورکړی ده.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
کترمن اوریدونکو اوس په موکړی زموږ یوې مرکې ته چې په نیویارک یو د خبريال جهانگیر خټک سره کړی دا د هغه نمو د پوښتې دي چې د امریکا د رسنیو دغه اعلان چې جو بایدن انتخابات ګټلې دي څومره حتمی دي او د دغه وروسته به څه چیلنجونه وي. په موکړی د مرکې ته
ورې دا وخت چې څومره خبرونه تاسو د دې کور وکړلو نو هغه په تا کوي چې جو بایدن دا ټاکنې ګټلې دي. هغه چې کوم بنیاد باندې دا خبر ورکړي هغه پنسلوینیا ده. پنسلوینیا چونکې جو بایدن اوله ځنه لکه ډېر کم ووټونو ټپکارو، هغه سره 253 د الیکټرز ووټونه وو د الیکټورل کالج کم، هغه ته 200 پکار، نو هغه ته بنیادي توګه باندې 19 ووټونه نور پکارو. او دا پنسلوینیا الیکټورل چې کوم ووټس دي هغه شل دي، لہذا کا جو بائیڈن پوارے کے دا ویل کے دل کا دا پینسلوینیا او گٹلا نو دا دا ٹاکنے گٹلی. او بیا نن سہارا پورے حل تک یہ قانون دا دے چھے کا فرض کیا دو کاندیدانو ترمین دا چھے کم دا ووٹونو فرق دے آگا کا اشاریہ 15% نا کم بھی نو بیا حل تک یہ خپل خپل دوبارہ دا ووٹونو شمیرہ شروع شد. نو زکا د دې اعلان نکیدل ولې چې تر اوسه پورې جو بایدن مخکخو کوچ کما شروا هغه 0.5% کما و اوس کا دي چې چې کم خبرونه را روان دي هغه د دې چې چونکی جو بایدن ته نور ووټونه هم هغه ته را روان دي نو پروجیکشن یا اندازې هم دکه لګی چې دا قیادت ګټلې دی ځکه چې په کم طریقه را روان دي او تر کم ځای هغه رسېدلې نو هغه اوس د ګټې خپل دې ته رسېدلې دی او ښکاري دا چې هغه ته هغه حمایت به د شلو الیکټرز ملو شي د الیکټورل کالج لپاره او دې سره به هغه سره دوه سوه او خپل درې اویا
باقاعدہ ووٹوں کی گی اور بیا اگش میرے دپارہ مغی دک شانتی کی اور بیا اگے نہ پس چکلا التا کی یو یالت کے ووٹ مکمل شی بیا دا ہغ یالت سیکٹری اف سٹیٹ یا سو بل سو واک من دک ہر یالت کے مختلف طریقے کار وی اگے بیا گا باقاعدہ دا ہغ سرٹیفیکیشن کی او اعلان ہو کی چہ تل تک فلانی کاندید یا یو کاندید چہ چا پہ کے فیصلہ راغلی اگا گٹلی دا اور بیا اگے نہ پس اگا اعلان ہو شی اور دے سر بیا اگا یالت چ کم دے اگا هغه یالتونو په صف کې شامل چې کوم ځای انتخاب مکمل شوی دی چونکه فیصله په پاپولر ووټ یعنی عام وګړو ووټ باندې نه کیږي بلکې الیکټورل ووټ باندې کیږي بیا دا هر یالت چې کوم الیکټورل ووټ دی هغه په بنیاد باندې بیا هغه ټول چې کوم نشریاتي ادارې دي هغه ټول هغه جمع کوي او دې سره انتخابي نقشه تاسو په مخ کې وي او چې کوم د انتخاباتو چې کومه نتیجه ده هغه مخې ته راځي خو دا مکمل نه وي مکمل کیږي دا حالا چکلا دا یو دا ټاکنو نه پاس دا چې کوم نتایج دی هغه وګړل شي یعنی ووټه وګړل شي دا هغه نه پاس بیا او دا هم واضح شي چې کوم کاندید ته څومره الیکټرز ملاو دي په الیکټورل کالج کې څومره ووټونه ملاو دي په الیکټورل کالج کې دا که چېرته 200 اویا الیکټر لګا 200 اویا ووټونه پکار دي نو بیا دغه الیکټرز 1500 اته دیشه مکمل شمیره ده هغه بیا خپل خپل ایالتونو کې چې کوم اسمبلی دی هلته جمع شي جنوری میں ہاؤس آف ریپرزینٹیو دے یا ایوان زیری دے یا دا استاد جرگا یا دا ملسی جرگا اگر تک اگئی بھی آگا بادے آخر کے لکا منظوری ورکی جدا بالکل ٹھیک کی سرٹیفیکیشن ہو کی اور بیا شلم جنوری بادے صدر چکم دے آگا دخلے ہوتے حلف والی
من نستاس دو وقت نخٹک سیب دو واشنگٹن نا دا امریکا غاگ آشنا راڈیو خبرونا آوری امریکا پخوانے مرستیال جمهور رئیس جو بائیڈن چې نږدې نیمه پیړۍ د امریکا په سیاست کې مهم رول لوبولی دی اوس د امریکا د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو په دې رپورت کې و د هغه ژوند ته یو نظر کتنه کړې ده زموږ همکارا شافی سرداری درته لولي
کله چې جو بایدن لس کلن و کورنۍ د شکار موندلو په نیت د ډیلویر ایالت د کلیمان ښار ته کډه وکړه هغه ځای چې اوس یې ښاغلی بایدن خپل کور ګڼي ښاغلی بایدن د ډیلویر پوهنتون د تاریخ او سیاسي علومو له څانګې فارغ شوی او د حقوقو په څانګه کې د لوړو زده کړو لپاره د نیویارک په ایالت کې د سرکیوز پوهنتون ته تللی دی هغه په 1968 کال کې د نلینا هانټر بایدن سره واده وکړ او د هغوی د واده ثمره درې اولادونه دي چې دریم جوزف آر بایدن رابرت هنټر او نوامی کریستینا نومیږي نلینا هانټر په 1902 کال کې د خپل لور نوامی سره یو ځای په یوې ترافیکي پیښه کې مړ شوی و ښاغلی بایدن په 1908 کال کې دوهم ځل واده د جیل بایدن سره وکړ او د دوی د واده ثمره ته هغو لور اشلی ده جو بایدن خپل کاري ژوند د ویلمکټن ښار په یو شرکت کې له وکالت څخه پیل کړ او په عین وخت کې له وخت وروسته د عامه مدافع وکیل په توګه هم کار کاوه هغه لومړی ځل د نیوکاسل په سیمه کې په سیمه ییزه شورا کې د غړیتوب لپاره خپل انتخاباتي مبارزه پیل کړه چې د 2000 رایو په توپیر بریالی شو ښاغلی بایدن په 1902 کال کې ځان د امریکا د سنا جرګې ته کاندید کړ. هغه په 90 کلنۍ کې یو د ځوانو کسانو څخه و چې د امریکا د متحده ایالاتو د سنا غړیتوب ته وټاکل سو. ښاغلی بایدن د سناتورانو د یو هیئت په مشرۍ په مسکو کې د کرملین له مقاماتو سره د ستراتیژیکو وسلو د محدودولو د مذاکراتو د تصویبولو مشرۍ وکړه. دا د اټومي وسلو د کنټرول او د امریکایانو د امنیت د ساتلو لپاره د ستراتیژیکو امنیتي مذاکراتو د یوې اټومي تسلیحاتي سیالۍ د مخنیوي او د نړیوالو معیارونو د رامنځته کولو په برخه کې د هغه د څو لسیزو مشرتابه پیل و. جو بایدن د 1903 څخه تر 2009 پورې د متحده ایالاتو په سنا کې خدمت وکړ. هغه شپږ ځلې د سناتور په توګه وټاکل شو. ښاغلی بایدن د 2009 کال د جنوري په 15مه پنځه ورځې د مخه تر دې چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د مرستیال په توګه دنده پیل کړې د سنا مجلس څخه استعفا وکړه. بایدن د امریکا د متحده ایالاتو د سنا د قضایي کمیټې د غړو له ډلې څخه و او د 1908 څخه تر 1915 پورې د دې کمیټې د رئیس په توګه کار کاوه. هغه د 1909 څخه تر 2010 پورې د جمهور رئیس باراک اوباما د مرستیال په توګه دنده ترسره کړه. ښاغلی بایدن درې ځلې په 1908، 2008 او 2000 کال کې ځان د امریکا جمهوری ریاست ته کاندید کړی هم و.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا په منځګړیتوب د سودان او اسرائیل ترمنځ د سولې موافقه وشوله. دا رنګه دریمه موافقه د اسرائیل او مسلمان هیواد ترمنځ چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي په څه کم درو میاشتو کې دا رنګه دریمه موافقه وشوله. اسرائیل او سودان موافقه وکړه چې خپل روابط عادي کړي. دغه دوړه هیوادونه به په کرهنه، اقتصاد، تجارت، هوا، نوردۍ، مهاجرت، موضوعات او د متقابل ګټې په نورو ساحو کې د همکارۍ په باره کې موافقه وکړي. د سولې دغه تاریخي موافقه د اسرائیل او متحده عربی امارات او بحرین ترمنځ د ورته موافقونو وروسته وشوله. د ابراهام د موافقو پرخته چې سودان پکې شامل ده یو مهم ګام ده. دا به د سودان او اسرائیلانو لپاره فرصتونه پیدا کړي په داسې حال کې د خپل خلکو ژوند ښه کوي، دواړه ملکونه امنیت زیاتوي. په حقیقت کې د لسیزو لپاره سودان د اسرائیل سره د جنگ په حالت کې وو او د اسرائیل د سامانونو او تولیداتو سره مقاطعه کړی وو. په 1918 کال کې د شپږورځنی جنگ نه وروسته عرب لیگ په خرطوم کې غونډه وکړه چې یو اعلامیه خپره کړه. وروسته به په درو ناصره شهرت پیدا کړي، یعنی نه سوله، نه په رسمیت پیژندله او نه خبرې. د جمهور رئیس د لوړ رتبه مشاور په حیث جیرد کوشنر څرګنده کړه چې دغه ټول بدل شلو. موږ د جمهور رئیس ترامپ په دوره کې درې بلې لرو، یعنی موږ سوله، موږ په رسمیت پیژندنه او حتی د نور سول لپاره خبرې لرو. جمهور رئیس ترامپ ویل د بیرحمه اسلام پالا مستبد لاندې د لسیزو ژوند کولو نه وروسته چې د تروریزم ملاتړ یې کوو د سودان خلک د نوو پالیسیو سره نوی حکومت لري. د سودان انتقالي حکومت خپل ژمنه څرګنده کړې ده چې د تروریزم سره مبارزه کوي، آزاد اقتصادي مارکیټ پیدا کوي او دیموکراتیکي موسسې ته پرمختګ ورکوي چې واقعیت کیږي. وسنۍ موافقه د دغو ژمنو په باره کې شوې ده او د سودان په تاریخ کې یو مهمه نقطه ده. امریکا دغه پرمختګ ته هرکلی وای او چمتو ده چې د سودانیانو ملاتړ وکړي، ځکه دوی د خپل ځان او راتلونکي نسلونو لپاره ښه راتلونکي جوړ کړ. درنو اوریدونکو دا ود امریکا غک سر مقاله
قدرمن اوریدونکو تاسو امریکا غک آشنا رادیو نه زموږ سره نه خبري خبرونه واوریده موږ تاسو نه په دې هله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه اوریدئ